په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې یاسن بلې څلرمه د اگست میاشتې 15مه. د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ژغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ژغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو وار بیا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپله سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د آزادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ یې وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تب د اصل کې ده چې د جرمني پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخته یې په لویدیځ زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان یې وژل او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوي هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر و، مګر چارواکو ته یې خبر نه و ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. دا اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر ویبپاڼې اعلان سوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلی زلینسکی په یوه ویډیوي وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډېدو افغان نجونې نهیلي کړي.
نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان مېرمنې او د افغان نجونو لپاره ده.
د دینو پخوانی پوزیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خبرو.
ډیر منصبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې تروش شوي دي.
دا هم وری چې د خوړو نړیوال پروګرام پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي.
دغه د تور سره مرته ورسیده او د سمنیه پر سپینه سره ورسیده.
موږ د ډبلیو پی موسسینه ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري تمه ده په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې نن هم په قاهره کې دوام وکړي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي
نوخین ډیر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو خپل تحصیلات پوره کړو ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ سترګې چې ده بهرنیو هیوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ کولای شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی. خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځل ښکته کړي بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې خو چې دوی اعلان کړي هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات د ناامید کوونکی ده. زه خپله یو د هغو محصلین څخه یم چې دا هیله لرم چې همدغه د بورسو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو محصلین دي. نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دي چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په شپږمه پیل شوی دي. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 10 نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای 50 نفر تم رسول او خاص ستنم افغانستان جنو ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان جنو لپاره د تعلیم دروازې بندي په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم بخپله دا کې افغانستان جنو بدنه دې فرصت نه استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
موردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوی رد کړي، خو یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرو سویو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو، د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قوا ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. له دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومي دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله، خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې بری حمایت نیروایم
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګیده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو 18 قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او 15 قضیې هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوې دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي وو، هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او اوس هم د منځنۍ ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبري په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبري پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووجل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیر لیدي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربان پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلوله ستنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوز د اټکل لمخې د ټولو برمتو لدریو یو برخه خایي وجل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې لڅلويخ ضرورډیر فلسطینیان وجل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. پاین هلکه ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د باس لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځمه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیچونه ویشل سوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالی کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وبشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال روډیت ول د یاد پروګرام د پلیکیدو مخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي ترڅو دوی د زیانمنو زمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره 2 بجې دی، 1 بجې تور سره ده، 1 بجې اصلاح شوی د غنمو تخم ده. همدارنګه د وزارتي وسایل د دوارګم کیټونه دی چې یو دی د پښې دی، هغه پمپ ده، درشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو دی د تلولو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلاس نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوری ته هغه شمیر کروندګر چې هغه سره د خړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالخ لپاره مرستې شوی، د دې کار قدرداري کوي، خوای چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنی بهیر په پخونه شي درلای او د پاملرنې د دوام غوښتنه کوي. د ملند سیمې دریو کروندګرو محمد عیسی معروفزی، حاجی دولت خان او سلطان جان دیا د مرستو په بابو ویل
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور موسات باندې دغه کو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډیر همغږي ولري.
ما نه سکل لوبیا کړل دا یو خوت سره مانه دا ورکړي، الحمدلله چې ماته تور سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کو او په دا کرونده کې الحمدلله دې الله کرم ده، دغه د تور سره مرته ورشد او د څومنې پر سپین سره ورشد.
موږ د ډبل پی مون مؤسسینه ډیره مننه کوو چې موږ ته بیا تیګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هیڅ وس نه لاره، ډیر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تلې راکړې دغه کې ډیر ضرورت دی، هغه جنو ډیر ضرورت.
په پکتیا کې طبي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریب آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړې او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوې سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امونه هنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اگست په 14 منیټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امونه هنګانو او بندمیر خمارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړي پړاو کې اتر پایلوبې پور رسیدلې و، خو بیا یې ماتې خوړلې و او دای د شپږیز لیگ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 188 جوړ کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 88 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 40 سوځېدلې منډې وکړې او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 40 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غره تو په هنه پټړاو د پیلو به ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي
بالکل کته ګوره ما دازل ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه او چې داش پګیزه کې ثابت شو او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وکته ګوره زموږ شروع کې زره میچونه وبل اخر کې ډیر کم به کوشو او رل ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او یخیل ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټان ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زبر ټیم د خاطر ډیر ښه سټارټ ورکو زمام دا کوشش وو چې سرکل کې زه اوه ما اتیا نوی رن زپ کې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وو ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته هغه 423 منډې وکړې علامه محمد غزرفر بیا مخکخ توپا چونکو او چې اتل لس وکټې اخیستي وي د سګنی پړاو شپږیز لیگ ایمرجنګ یزوان لوبغاړی او فیولا ترخیل ونومول شو هغه پاتو سیالیو کې 215 منډې کړې وي د ویلو د چې سکل په دې لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو عظمت الله عمرزی د امون هنګانو ابراهیم زدران د مسینه کتلانو حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکیلیا او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو سره په تماس کې یم وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سول موږ دا یې دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابر وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکه ورکي هم مرستې ورکي یو شی نهشته یو لس 15,000 افغانۍ ورکي هغه د میاشت نه کېږي نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي نو دا خلک چې په رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکي یا کورونه ورکي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځکه دلته توزیع کوي نه توزیع ستنه نشي ست وروره موږ څو څو وره ورغلي مجرم ریاست ورغلي نم ذکر ته توزیع کړی نم ځکهسته نه دروسه چاتور کړی دا نو څوک نه ته توزیع چې خپل روان خپل پر سر هر ځای جی حالت جی خپل کاروبار کې خپل ځان دی برابر کې دلته جن ناراضه وسلام
لامونه نه کې هلی نه ومني باید افغان چینو ته اجازه ورکړ شي چې درسونه وای ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري کچيري اوله د ملا صاحب شزه اولاد مرزي ولري نو چینر ته ورول شي کې شزه ته ورول اسلامي چوکات او شریعت کم وای داسې اوس
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د مل خاص سلامونه وړاندې کوم نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډامبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک مساکله ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ د مثلا نوزادم پکښه دی نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویل مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په اره کم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کله مساکله ده کله نوزاد ده کله زنداور ده سړکو ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت کې او سړک نه ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره اوسنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیدي دویمه سهارنۍ خبری مجله چې نیم سات دوام کوي په څو شیبو کې د ساتار فروغ په قربتوب اوریدلې سي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.